شپږ بجې شوې د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله زحمت شیبر د شمشاد ځدران په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې په وړاندې واورې چې د میدان وردګ والیوي دولتي پلاوي د دې ولایت د بیسود ولسوالۍ د پیښې په اړه خپلې څېړنې پای ته رسولې دي. مخکې تر دې چې د دې خبرونې نور مطلب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له احمد تکل څخه.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی، د ملي مصالحې عالی شورا تور لګولې چې طالبان په بې دلیله او نامواجهو پلمو د سولې په خبرو کې د خنډ وایس کیږي. په فاریاب کې د افغان ځواکونو او طالبانو په نښته کې 15 سرتیري وژل شوي او یو شمیر نور تری تم دي. او د اروپایي ټولنې جګپړی ډیپلوماټ وایي له مسکو سره د دې ټولنې اړیکې خورا زیات سره شوي دي. بشپړ خبرونه. د ملي مصالحې عالی شورا پر طالبانو تور لګوي چې په بې دلیله او نامواجهو پلمو د سولې په خبرو کې د ځنډ باعث کیږي. د جنوري په 15مه د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د خبرو د دوهمې مرحلې له پیل راهیسې بین الافغاني مذاکرات په ټپه درېدلې دي. د سولې د عالی شورا نن په یو خبر پاڼه کې د دې شورا د رئیس عبدالله له قوله ویلي دي چې طالبان د جګړې د پای ته رسولو په اړه د اصلي خبرو پر ځای په سفرونو او حاشیوي بحثونو بخت دي، خو وسله والې په افغانستان کې د خلکو پر ضد تشدد ته دوام ورکوي. طالبان تر اوسه د دې بیان په اړه غبرګون نه دی ښودلی. د فاریاب والی وایي چې په خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې له دولتي ځواکونو سره د طالبانو په نښته کې دواړو خواوو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې. نقیب الله فایق نن له رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل.
طالبانو زموږ سرتیری غافل کړل. په نتیجه کې د شپږم کنډک د قومندان په ګډون 15 سرتیری شهیدان شوي او یو شمېر نور اسیران شول. د طالبانو لخوا هم 15 وسلوال مړه او ټپیان شوي دي.
د فاریاب ولایت مطبوعاتي دفتر په یو خبر پڼه کې وایي له جګړې وروسته ولسمشر اشرف غنی له ښاغلي فایق سره په ټلیفوني خبرو کې د ټپیانو د پالنې سپارښتنه وکړه. په خبر پڼه کې د ټپي او اسیرو سرتیرو شمیر نه دی یاد شوی. طالبانو په یو ویډیوي پیغام کې ادعا کړې چې په دې جګړه کې دولتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او 14 سرتیري اسیران کړي دي. د کندهار ښار په عینومېنه کې نن 214 وشوې چې په یو کې دوه ملکی وګړي وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د امنیت قومندانې ویان جمال ناصر بارکزی د یوې 14 په اړه ازادي راډیو ته وویل
د عینومېنه د دشت په سیمه کې یو کړي مېن پریوټ کسي موټر چې د ملکی وګړو یې 14 کړی د چ په نتیجه کې دوه نفر په شهادت رسیدل او درې نور زخمیان شوي دي.
خغلی بارکزی وویل په لومړی 14 کې چاته زیان نه دی اوښتی. د غورک ولسوال جمعه خان ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې برید هدف دی او د دې حملو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د ننګرهار چارواکي په شیرزاد ولسوالۍ کې د هوایي ځواک په برید کې د 13 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې چې نن سهار خبر شوې چې په وژل شویو کې د طالبانو د سرې قطعې 14 وسلوال او همدارس د خالد په نوم یو سر ګروپ لخپل درې ملګرو سره شامل دی. بیان زیاتوي چې په بمبارۍ کې د طالبانو د سرې قطعې لستنه وسلوال هم سخت ټپیان شوي دي. طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وایي د روسیې د اپوزیسیون د بندیوان مشر الکسی ناوالنی توقیف او د هغه د پلویانو ځپلو له مسکو سره د اروپای ټولنې اړیکې خورا زیات سړه کړې دي. جوزف بورل دا څرګندونه نن د روسیې د بهرنۍ چارو له وزیر سرګی لاوروف سره تر کتنې ورسته وکړې.
ما شغل لاوروف ته د خپل شورې اندیشنې پیغام ورساو. د الکسی ناوالنی د خوشی کېدو پر غوښتنه او په زهري موادو د هغه د مسمومیدو په اړه د بی پري تحقیقاتو په اړتیا می ټینګار وکړ.
بورل نن مسکو ته خپل 15 ورځنی سفر پیل کړ. اروپایي هیوادونو د ناوال نیول او د هغه د پلویانو ځپل سخت غندلې دي. د بل خبر لمخه ناوالنی نن یوې محکمې ته حاضر شو. څو پر ټوئیټر د خپلې یوې پخوانی تبصرې په اړه به بنسټو تورونو ته ځواب وایي. ناوالنی متهم دی چې په دې تبصره کې د دوهمې نړیوالې جګړې هغه ګډونوال ته سپکاوی کړی چې د روسیې په اساسي قانون کې د بدلونونو د ملاتړ لپاره د ټول پښتنې په تجارتي اعلان کې څرګند شوی و. د مصر حکومت د الجزیرې خبریال محمود حسین خوشې کړ. حسین څلور کاله له محاکمه پرته په بند کې تیر کړل. د مصر امنیتي چارواکو او یوې څارونکو ډلې نن دا اعلان وکړ. د سرچینو نن جمعه فرانس پرس خبری آژانس ته وویل چې محمود حسین پرون ماښام له بنده خوشی شو. د مصر د ژورنالیستانو یوې مدافع ټولنې هم پر خپله فیسبوک پاڼه ویلي دي چې د الجزیرې د خبریال د قاهرې د جنایي محکمې د حکم په اساس خوشی شوی. د بشري حقونو لپاره د عربي شبکې په نوم د ډلې ویلي چې د محکمې لخوا د نوموړي د خوشی کولو له حکم سره سره محمود حسین تر اوسه خپل کور ته نه دی رسیدلی. حسین د دولتي ادارو پر ضد په اوبخی حسین د دولتي بنسټونو پر ضد په پارونو او د جالي خبرونو په خبرولو تورنو او د قزاقستان حکومت پر یو شمیر غیر حکومتي مؤسسو چې په دې هیواد کې د رسنیو بشري حقوقو او انتخاباتو پر چارو څار کوي لګیدلی تورونه لغوه کړل. حکومت د اعلان وروسته له هغه وکړ چې د دې پریکړې پر وړاندې په هیواد کې دننه او بهر اعتراضونه وشول. د شپږو غیر حکومتي مؤسسو استازو ویلې پر دوی واړه لګیدلي تورونه بیرته اخیستل شوي او هغه پریکړه چې باید فعالیت یې بند شي او حکومت ته جریمه ورکړي لغوه شوې ده.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي سره په کتنه کې ویل چې له زندانه خوشی شو او اکثر طالبانو بیرته وسلې راخستي او جګړه کوي. په ورته وخت کې د ملي امنیت د شورا ویان دا تور پوری کوي.
تقریبا موږ د 500 تنو وغو بندیانو لیست لرو چې له خلاصون وروسته په جګړه کې وژل شوی دي.
په دې خبرونه کې به دا هم ووري چې دولتي پلاوی د میدان وردګ د بیسودو لسوالي د شخړو چیرنې پای ته رسولي. د بدخشان د شوراباک بنچاري په بشپړې دودي وسایل ورسېدلی او کناسب شي مرکز فیض آباد او شاوخوا بل برېښنا برخمن شي. دا به هم په دې خبري مجله کې واوري چې سعودي عربستان د پاکستانیانو پر ورتګ بندیز لګولې. زله
سعودي له نسم کلایم نو يم زما اقامه کې پر 8 تاریخ ایکسپایر.
د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اکمروی د افغانستان له زندانونو څخه د خوشی شویو طالب بندیانو 90 سلنه بیرته د جګړې ډګر ته ستنه شوې دي. شغلی اتمر د سرګندونې د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان سره په کتنه کې وکړي. د بهرنیو چارو وزیر وای طالبانو د سولې اړوند په درې برخو کې خپلې ژمنې ماتې کړې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د 500 حقو طالب بندیانو نوم لړې چمتو کړي چې له بند له خلاصېدو وروسته د جګړې په ډګر کې وشل شوې دي. جزئیات په راپور کې.
د افغانستان حکومت یو ځل بیا جګړې ته له بند څخه د خوشی شویو طالب بندیانو د تلو خبره کړي. خدا زل شمیر د بل هر وخت په پرتله زیات یاد کړي دي. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وای 90 سلنه هغه طالب بندیان چې د افغانستان حکومت له بند آزاد کړل بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شوې دي. خغلیت مرد افغانستان لپاره د ایران لزنګړي اساسي محمد ابراهيم طاهريان سره لیدنه کې طالبان تورن کړی چې د سولې اړوندې په درې برخو کې خپل ژمنې نه دی عملي کړی. جګړې ته د 90 سلنه آزاد شویو بندیانو سره ول د تاوتری خوالي زیاتول او القاعده ډلې سره د اړیکو دوام هغه درې برخې دي چې د بهرنیو چارو وزیر له قوله طالبانو یې په کولو سره خپل ژمنو وفا نه ده کړی. لدی وړاندې د افغان حکومت ډیر شمیر نور لوړپوړو چارواکو هم جګړې ته لبنده د خوشی شویو طالب بندیانو د تلو خبره کړی. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د 500 هغو طالب بندیانو نوم لړی چمتو کړی چې لبنده د خلاصېدو وروسته د جګړې په ډګر کې وژل شوې دي. د ملي امنیت شورا د دفتر وایان رحمت الله اندړ
طالبانو دا ژمنه کړې وه که بندیان خوشی شي خشونت به کموي او طالب بندیانو دا ژمنه او قسم کړی و چې دوی به د جګړې لیکو ته بیرته نه ګرځي. بندیان خوشی شول نه طالبانو خشونت کم کړ او نه بندیان د جګړې لیکو را وګرځیدل. تقریبا موږ د 500 تنو غو بندیانو لیست لرو چې له خلاصون وروسته په جګړه کې وژل شوې دي.
خو طالبان بیا دا خبره نه مني. طالب وایان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې وویل خوشی شوی طالب بندیان په خپل کورونو کې دي او عادي ژوند مخته وړي.
دغه دا ز پکلا کړ دوم ما ول خو هغه زندانیان چې خلاصي ټول په خپل شخصي ژوند او کورونو کې بوختي او عام خلک دي وس او خپل ژوند پاتې عمر په مخ وړي. بل دا خبره چې دوی وایي چې ځینی شهیدان کړي شهیدان دا سکرت هغه په خپل کورونو کې واته ځینو ته ستړي مشه لپاره ملمانه راتلل.
د افغانستان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 د هوکړې پر بنسټ لخبلو زندانونو 15000 طالب بندیان آزاد کړل. د دې ترڅنګ ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې خبرو لپاره د خنیت خودو پونم و 150 نور طالب بندیان هم خوشی کړل. خو د بندیانو له ازادۍ او د تاوتریخوالي له زیاتې دوه وروسته د افغانستان حکومت په واضح ټکو په دې کار پښیمانی وښوده. تر دې چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرسال امرالله صالح دا کار د حکومت تیروتنه وبلله. خو له دې ټولو سره سره په قطر کې د طالبانو ورکچی پلاوی په ځلونو غوښتنه کړې چې پاتې نږدې 1000 زندانیان هم باید د افغانستان له زندانونو خوشی شي، هغه څه چې افغان حکومت ورسره مخالفت ښودلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
خبر لرو چې دولتي پلاوی چې د میدان وردګ بیسود ولسوالۍ ته د وی پی شي د چړندې لپاره تللی وو بیرته ستون شوی دی او چړنې پای ته رسولې دي. په دې ولسوالۍ کې تیره اونۍ د جمعې په ورځ په لومړۍ حصه بیسودو کې جګړه وشوه. په دې جګړې کې یو لس کسان وژل شول او ویل کېږي چې تر 9 نور زیات ټپیان شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ په تیره شنبه په دغه پیښه کې د و امنیتي سرتیرو او 5 ملکیانو د ټپ کېدو خبر هم ورکړی وو او ویلي وو چې د نه تن غیر مسول وسلوال وشل شوی دی. دغه وزارت د مرجوب مسولیت د علي پور اړوند پر غیر مسول وسلوال واچو او زیاته کړه چې د جمعې تیره جمعه یعنی امنیتي ځواکونو د بي سودو په لومړي حصہ کې نظامی تاسیسات جوړول خو غیر مسول وسلوال پرې ډز وکړي او ملکیانو ته یې مرجوب لواړوله. هغه ادعا چې د سیمې یو شمېر روسیدونکو او علي پور ته نشته کسانو لخوا به بنسټ بلل شوی ده. بي سودو ولسوالۍ ته د تللي دولتي پلاوی وغړي علي احمد راشد نن اساجي راډو ته وویل
در بخش تحقیقي
د وی په تحقیقي برخه کې کوم پلاوی بوخت و خپل تحقیقات بشپړ کړی دي. خدا تحقیقات چیرنه غوړي ارزوبنه غوړي ځکه چې په لسکونو پانی دي او پر دې به یو دوی ورځې تیر شي. د افغانستان حکومت علي پور په دې پیښه کې پلاس لرلو تورن کړی دی خو د هغه ملاتړي وایي چې هغه یو مبارز دی او خو حکومت وایي چې د علي پور وسلوالو پر امنیتی ځواکونو د بریټ پغړه نه د اخیصې خودی بریټ کړی دی او لخلکو یې باج اخیست. د افغانستان د ملي امنیت ځواکونو عبدالغنی علي پور چې په قماندان شمشیر مشهور دی په 2013 کال کې ونیوه خو د ولسمشر د دویم برسل سرور دانش په منځګړی توپ د یو تضمین لاخیستو وروسته هغه مهال خوشی شو.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
چارواکي د بدخشان په مرکز فیض آباد کې خلکو ته د زیری ورکوي چې ډیر ژر به له سمې برېښنا برخمن شي. د کوکچي د سیند فرعي څنګ رئیس سید احمد ناصری اساجي راډو ته وویل چې د شورابک د بند جنراتورونو د تړلو چاري روان دي.
یک قسمتی اعظمی از جنراتورها و وسایل تجهیزات خودریزی که مربوط به جنراتورها می بود ای به بند برق شورابک رسید.
د دې او بو برښنا دی بند ته د وسایلو درسېدو خبر ورکوي او شاغلی ناصری زیاته کړه چې د شورابک د بند یو شمیر نور وسایل تر کابل رسیدلی دي چې په یو دوه ورځو کې به هم بدخشان ته انتقال شي. ټاکل شوی دی چې دا پروژه د وری په میاشت کې پرانستل شي. د شورابک د بند چارو له بشپړېدو سره به د بدخشان په مرکز فیض آباد او شاوخوا سیمو کې تر 9000 ډیرو کورنیو ته برښنا ورسې شي. دا بند به د چارواکو په وینا 1.5 میگاواټ برښنا تولید کړي. پر دې بند چې د فیض آباد په درې مناحیه کې جوړ شوی دی یو 500 میلیونه ډالر لګښت راغلی دی. چارواکي په بدخشان کې وایي چې د اوس لپاره په فیض آباد شهر کې نږدې 1000 کورنیو ته دوی ډي سلی برښنا ورکوي او هغه هم ګران ده او هم یوازې شاوخوا 4 ساعته د شپې په مخه وي. خو د شورابک برښنا به هم ارزانه وي او هم به ټول ورسوي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم د ملي ادارې ویاند نظام خپلواک د شورابک بند په ګډون په افغانستان کې تر کار لاندې بندونو ته اشاره کوي او وایي
اوس مهال د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا په ټول اصلوي بندونو باندې چار روان دي چې دغه بندونو جملې څخه ځینې د اوبو بندونه دي، ځینې د برېښنا بندونه دي او ځینې د اوبو او برېښنا دي. په بندونه په درې ډول دي لکه موږ په درې برخو تقسیم کړي دي چې ځینې بندونه د برېښنا دي لکه د شورابک بند دی، حیوان د برېښنا بند دی، همدارنګه کجکي بند، سودار برېښنا او د اوبو کمال خان بند یا د برېښنا د اوبو بند دی، او ځینې بندونه دي لکه سلطان بند شو یا پلتونی بند دی یا تورای بند دی یا داسې نور بندونه دي. هغه بیا یوازې د اوبو لګولو لپاره دي. نو اوس مهال په دولس لوی بندونو باندې کار روان دی. د دغه جملې څخه د درې بندونو چارې بشپړې شوې دي، چې کمال خان بندې، شورابک بندې او په کابل کې د شاه و عروس بندې. د دوی چارې تر 95% حتی تر 100% پورې بشپړې شوې دي. د کمال خان بند ادګيري روانه ده، همدارنګ د شورابک بند چې په بدخشان ولایت کې موقعیت لري داغه چارې بشپړې دي. همدارنګ په کابل کې د شاه و عروس بند 98% چارې بشپړې شوې دي. دغه درې لوی بندونه په روان کال کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شي او د نورو لوی بندونو چارې به روانې وي چې هغه به په خپل نیټو باندې ګټه اخیستنې ته وسپارل کیږي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوره سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
سبا ترشن آسمان لندی پروگرام کې په دو ساعتو کې پر دو موضوعاتو خبرې کوو. لدو تر درو بجو د برېښنایي تذکرو مسله څېړو. د دې تذکرو د بیش چاري تر پخوا یو څه ګړندې شوې دي، خو ځینې ستونزې هم شته. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. په دې برخه کې چې دا چارې څرنګه ګړندې شوې دي، خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، او که کومې ستونزې به هغه هم د ازادي راډیو له لارې له چارواکو سره د ټلیفون او سکایپ له لارې شریکولی شئ. بل موضوع مو تر شنه آسمان لاندې پروګرام کې له دریو تر څلورو بجو له ازبکستانه د بلخ ولایت له لارې تر تورخم او پاکستان پورې د ریل ګاډي د کرښې د تیرېدو مسلې ته ځانګړې شوې ده. روانونه په تاشکند کې پر دې پروژې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ موافقه وشو. پاکستان هم خو د دسیوي پروژې هرکلی کړی. ځینې دا پروژه خورا مهمه ګڼي چې جنوبی آسیا بل منځنۍ آسیا سره د افغانستان لارې وصل شي. خو یو شمېر کسان چې هغه هم دا پروژه مهمه ګڼي او د افغانستان لپاره حیاتي پروژه ګڼي، دا اندیشنه لري چې په دې پروژې به ډیر زیات مصارف او لګښت راشي. دا بل کومه کیږي او څرنګه به ورکول کیږي، او دا د ریل کرښه په څرګه د افغانستان لغرنی او سیمو تیری شي. تاسو کولی شئ چې سبا د سکایپ لاري همدارس د ټلیفون لاري په دې پروګرام کې برخه واخلئ، له میلمنو پوښتنی وکړي، خپل نظرونه او خپل پیشنهادونه هم د ازادي رادیو د ټلیفون لاري له چارواکو سره شریک کړي. ازادي رادیو په منځنۍ سبه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري، او په دې خبری مجلې کې به وړاندې په نړیوالو موضوعاتو کې واوري چې په ایران کې د مدني او بشري حقوقو لسکونو ټولنو د دغه هیواد د چارواکو له لوري د ګنډ شمیر کوردي فعالانو پر نیونو اندېښنه ښکاره کړې ده. خو دا به هم لږ وروسته واوري چې سعودي عربستان پاکستانیانو ته ویزې بندې کړي. سعودي عربستان د پاکستانیانو پر ویزو بندیز لګولی دی. په دغه هیواد کې شاوخوا 2.5 میلیونه پاکستانیان ژوند کوي چې اکثر یې کارګر دي. ریاض د یو شمېر نورو هیوادونو پر اتباو د ورتګ بندیز هم لګولی او علت یې د کورونا وبا مخنیوی یاد کړی. خو دې بندیزونو د پاکستانیانو پر ژوند ژور اغېز کړی دی. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال عبدالحی کاکړ په دې راپور کې یو شمېر پښتانه راښغولی دي چې په پاکستان کې د دې ویزو له امله اغېزمن شوي دي.
دا په تیر یو کال کې دوم ځل دی چې سعودي حکومت د پاکستان په ګډون پر یو شمېر هیوادونو سفري بندیزونه لګوي. تر دې وړاندې د مارچ پر 14 نیټه سفري بندیزونه لګولي ول چې د جون په میاشت کې ختم کړل. دغه بندیزونو یو شمېر هغه پاکستانیان اغیزمن کړي چې په سعودي عرب کې کارونه کول، خو د چټانو لپاره کورته تللی ول او هم هلته ویزه ختمې شوې. دا ځل هم د سعودي عرب حکومت دا اعلان په داسې حال کې کړی چې په ګڼ شمېر کې پاکستانیان په رخصتیو کورونو ته تللی او پلان درلود چې بیرته ولاړ سي. په دوی کې یو هم د ژوب محمدین دی. د په رخصتی کور ته تللی او د فروری پر 8 نیټه بیرته سعودي عرب ته د تګ لپاره ټیکټ اخیستی دی.
سما کماس د 8 تاریخ باندې ایکسپایر کاږي. اکماس د 8 تاریخ کې ایکسپایر سو بیا سیم زله سعودي له نسم کلایم نو يم زما اکماکه پر 8 تاریخ ایکسپایر.
په سعودي عرب کې شاوخوا 25 لک پاکستانیان کار کوي. د نړۍ په زیاتره هیوادونو کې قانون داوي چې یو څوک کاری ویزا ولري نو هر وخت کولای شي چې په رخصتیو کور ته ولاړ شي. خو په ریاض کې اوسیدونکو مزمل شاوای چې د سعودي عرب قانون مختلف دی.
چې زمنګ د سعودي عرب څخه وزي دا غسی لکه د نور ملکونو قانون نه دی چې مطلب د دا وطن د پارم یو ویزه لګي هغه ته د ایگزټ ری انټری مطلب د وطن او بیا دراتلنو د اجازه نامه وای دا غي مختلف خپل پیریډ دا غ پیریډ خپل فیس چې مکیږي حکومت ته او هغه چې د حکومت په اجازه سره د ځای وځي نو چې کم خلک په هغه ایگزټ ری انټری تللی دی او برته نسیره دا غي ویزه خوم خراب شي دا غ پیریډ سره خدای سره سره بیا درې کال ته په دامل پندیس کې ولې په ولګي نو لوی تاوان دغه دی. بهر الله دې وکړي چې دا ډیر وژ نه یو دی وسلن وخت لپاره یو په خیر باندې حل راوځي.
کله چې د 2020 کال د مارچ په میاشت کې سعودي عرب د کورونا وایرس د مخنیوي په لړ کې پر پاکستانیانو سفری بندیزونه ولګول نو هغه مهال چې کم خلک پاکستان ته تللی ول په هغه کې د یو شمېر کسانو کاری ویزه ختمې شوی وي. په دوی کې د ډیر اسماعیل خان عابد علي شاه هم چې له تیرو اوو کلون راځي په سعودي عرب کې کار کوي خو چې کله درې کال وروسته په رخصتیو کور ته ستونسو نو هم دا مهال سفری بندیزونه ولګېدل.
دا یو کالوشو نو بس انتظار انتظار خپل سر ریسپانس نه کوي جواب نه کوي. نو یو کالوشو نو تنخواګان نشته روزګار نشته نو مالی حالت خو خراب دی. یو کال کې 15-20 لاک پښتانه شو زما.
د عابد علي شاه پشان د شمالي وزیرستان شیر منور هم د سفری بندیزونو لواجه کاری ویزه ختمه شوی خو دای په دې لحاظ خوشبخت دی چې سعودي کمپنی بل کاری ویزه ورولې شله. البته بدبختی داس وای چې دای به د فروری پر 9 بیرته سعودي عرب ته تلی چې ور بیا سفری بندیزونه ولګیدل.
غلای په چټی راغلی و د کورونا نه مخکې راغلی او کال مې پورا شو اوس دا مخکې 1 تاریخ باندې مې پلیټ وو کورونا نه ولګه دا 7 دن و 8 دن و دا وس پهلا نو دا مخکې بل پهلا چې دا 13 پهلا نو پدغه ټیم سره لګولی او کورونا 7 دن و 8 دن و پښه مو خروج ختم شو اوس بیا خروج در لګلای دی دا 8 تاریخ باندې مې پلیټ وو اوس بیا کورونا ولګه دا اوس مې دنه په 9 تاریخ باندې لکه ټیکټ دی ما نه جانه ټیکټ ودا ټیکټ مې دنه اسپایر کیږي.
سعودي عرب یوازې د پاکستاني پرورتک بندیز لګولې خو کچوک له سعودي وتل غاړي نو اجازه لري چې ولارسي. د پاکستان هوای شرکت پی ای د بندیز تر اعلان وروسته د فروری پر 3 نیټه ول چې دوی به اوسم له سعودي عرب پاکستان ته خپل الوتنی جاری وساتي. په عربو هیوادونو کې سعودي عرب هغه هیواد دی چې پکې د کورونا وایرس پیښې زیات دي. په دې هیواد کې د فروری پر 3 نیټه د کورونا وایرس 301 پیښې ثبت شوی چې دا د تیر میاشتې په مقابل کې 4 چنده زیات وي.
ل خوست ولایت به په خوا د تلاسمیات ناروغان د درملنې لپاره پاکستان ته تلل. اوس یو خیریه بنسټ په خوست کې د دې ناروغي لپاره د درملنې لپاره اسانتیاوي برابر کړې دي. په دې اړه خوست راپور لرو.
دا په خوست کې د یو خیریه بنسټ لوري د تلاسمیا د ناروغانو د تداوی بسترخونه ده چې د محل پکې اتل سو ماشومان ته د وین انتقال روان دي. د څلورو اولادونو پلار محمد نبی وای درې ماشومان د تلاسمیا په ناروغي اخته دي او په هر ایوه او دوه اونیو کې یو ځل د مرکز ته د ماشومان د تداوی لپاره راځي. د ایوه په خوابه د اولادونو د درملنه لپاره پاکستان ته تلو چې لړرو ستونزو سره به مخامخ کېده.
بس خو مخکې خو دا سوچ موږ نه بد ډېر غټ مصرفي نه تللار نه درې سلور کوله کېږي چې داسې موجود څو ده د دغه موږ پیس مثال او خالي مثال ټیسټې پیسې نه او خالي خو دا دیالس کوله کېږي چې دا درې بچون دي تلاسیمیا لري په هفته کې مثال یا لاس ورځې یا دولس ورځې بعد دا وینې ورکوم.
دیارلس کلنه پروانه د محمد نبی مشر لور ده چې په دې ناروغي اخته شوی. دی وای کال د ناروغي روغ شو غواړي زده کړو ته دوام ورکړي او ډاکټر شي. د خوست د مستربل سیمه اوسیدونکو علي خان بیا ته کلنزوی په تلسمی اخته دی. د وای زوی د شپې له دردونو ډیر زبرې ده او لمعینات ورسته معلومه شو چې په تلسمی ناروغي اخته شوی.
ولله خدا سي د فهمند درس د لنګي منده د درس شپې له مخاو ده مټي خوږي بس مړی بيخي خورینم بيخي مړی مدرسه کوم چې پیدا د څلور شپونه باسي ستاتینو بس تر کم سوي ده.
په دې ولایت کې د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي تر اوسه د دې ناروغۍ د علاج او تداوی لپاره څه نه لري او زیاتره ناروغان د یو خیریه بنسټ له لوري تداوي کیږي.
ستاسو ل پیغامونو
نورستان ولایت وامر سوالینا محمد غنی ازادی رادیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې دغه د نورستان او کونړ ترمن چې کوم دغه مسیر دغه غزیدلې د مرکز پارون ته یعنی د کونړ د چپې لرې نه چې کوم سړک نورستان مرکز پارون ته غزیدلې ده تقریبا دغه 15 کاله کېږي چې دغه سړک کنډ او کپر ده او خامه ده. مسافر او مریضان چې په دغه مسیر باندې تګ راتګ کوي یا سفر کوي نو هغوی د سړک د خرابوالي په وجه باندې ډېر ستونزو او مشکلاتونو سره لاره ګروان کېږي. اوس بدبختانه دغه 15 کاله کېږي چې د دغه سړک د قیر کولو ژمنه کونړ او نورستان ولسونو سره کېږي. ولې متاسفانه مرکزي حکومت په خپل ژمنو کې وفا نه لري. د افغانستان ولسمشر نه همدارنګه د کونړ محلي چارواکو نه دا هیله ده چې د کونړ او نورستان ترمنځ چې کوم دغه لاره غلیدلې ده قیر کولو لپاره دې هڅه وشي. بسلام علیکم.
زه د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ نه حاجي شیراخان خبرې کوم. د کونړ ولایت په دې ولسوالۍ کې د محبوبینو سره کوم وخت کېږي او غیر عادلانه لا په واسطو او رابطو باندې کېږي. هیله ده چې زموږ د غازی آباد لوړ پوهو چارواکو ته ورسوي. ډېره مهرباني به وي. السلام په احترام.
زه خلیل احمد یم د میوان ولسوالۍ څخه. ازادي راډیو ته دا پیغام پریږدم چې پردې میاشتې کې چې زموږ په میوان ولسوالۍ کې افغان بیسین شبکه کار نه کوي اوس هم زه دلته د هلمند ولایت څخه زنګ درته ولیدی. دا پیغام پریږدم چې د زموږ پیغام نشر کړي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دا ازادي راډیو د ماشومنی خبری مجلې ورستی تر رسیدلې او په پاتې څو دقیقو کې یو نړیواله مسله راخلو. البته سیمه ایزه په ایران کې د مدني او بشري حقوقو لسکونو ټولنو د دغه هیواد د چارواکو له لوري د ګنشمیر کوردو فعالانو پرنیونو اندیشنه ښکاره کړې ده. کوردان چې اکثره سنی مذهب دي په ایران کې لراز راز فشارونو سره مخامخ دي. دغه ټولنو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د نیول شویو کسانو په اړه چې د ډیرو برخلیک نامعلوم دی او ایراني چارواکي خپلوانو ته د توقیف د ځای ځایګي په اړه معلومات نه ورکوي غبرګون وشي. اسمت ساروان راپور لري.
د بشري حقوقو ودیش مؤسسو او مدني ټولنو په یو لیک د یوې نیمې میاشتې په لړ کې په ایران کې د ګنشمیر کوردانو نیونو ته د نړیوالې ټولنې د فوري پاملرنې غوښتنه وکړه. په دغه لیک کې چې د بشري حقوقو د څار ډلې د ایران د بشري حقوقو کمپاین د نړیوالې بخښنې یا امینستي انټرنیشنل او د کوردستان د بشري حقوقو شبکې په شان مؤسسو لاستی کړی دی. د ته په اشاره چې ایرانی چارواکو تر اوسه پورې د دوغونی ونو د دلیل پاړه هیڅ راز معلومات ندي ورکړي. په دې اندیشنه څرګنده کړی چې ایرانی چارواکي به وروسته په محکمو کې د امنیتي جرمونو په نوم په زور له هغوی څخه اعترافونه واخلي. د راپورونو له مخې د جدیل ولسمې د رواني دلبې تر 14 پورې لږ تر لږه شپږ نوي تنه کورد مدني سیاسي فعالان او محصلان د ایران په غربي آذربایجان، البرز، تهران، کردستان او کرمانشاه ولایتونو کې نیول شوي دي. د هغوی په منځ کې 8 ښځې هم شامل دي. د خبرو سرچینو پر اساس اکثره کسان د محکمې له حکمه پرته نیول شوي دي. د ودرش بشري حقوقو او مدني مؤسسو په لیک ویل شوي د حقوق کسانو په منځ کې چې نیول شوي لږ تر لږه د 40 هیڅ درک نه لګی شي او چارواکي د حقوق د برخلیک او د توقيف د ځای په اړه د حقوقي کورنیو ته هیڅ ډول معلومات نه ورکوي. په دې لیک هم دا راست په ایران کې د بشري حقوقو پر پراخو او منظمو سرغړونو د نیوکې ترڅنګ ویل شوي د دې لپاره چې د خپل سر او جبري ورکولو شکنجو او نورو بد سلوکونو عاملان تعقیب او محاکمه کیږي نه او له دولتي چوکیو نه لري کیږي سخته اندیشنه لري. په دې لیک کې ته هم اشاره شوې چې نیول شوي کسان د مدافع وکیل لرلو بې برخې دي او له همدې کبله له سختې شکنجې او بد سلوک سره مخامخ دي. د کوردانو د بشري حقوقو د راپورونو لمخې په 2000 میلادي کال کې څباندی 1500 کوردان په امنیتي جرمونو تورن شوي چې د هغو لمنځه لږ تر لږه 109 تنه په حبس محکوم شوي او